アサヒラジオ。
دوستانو زما کاغلا ساده رادیو ناورې په دې نیم ساته سهارنې خبري مجله کې مو ز اجمل اند ل خپل نور همکاران سره یو ځای توت هر کله کوم په دې خبرونه کې به د کابل د بیگانه 14 حال درکړو د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشانو کار پرېخه نور ریپورتونه هم لرو خو په ل خبرونه کوو دا افغانستان په مرکز کابل کې تیر شپه یو درنه چاودنه شوه ده د کابل د امنیت کمانډانې تایید کړی دا چې لکتر لګاته کسان پکې وژل شوی او یو سلو وشنور پکې ټپیان شوی دا د نیم ساعت خبری مجلې په فایل کې به په دې اړه درته نور تفصیل وړاندې کو امدارنګا د امورې چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشانو کار پرېخه او پاکستانی امنیتي چارواکي وایي بي بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي بشپړ خبرونه واوري تیر شپه په کابل کې 14 لسکونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړي دا کابل د امنیت کمانډانې تایید کړي دا چې د وژل شو شمیر 8 تنه دی او د ټپیانو هغه یو سلو وشت دی دغه 14 تیر شپه په کابل کې په داسې حال کې رمن سکیږي چې په دې وروستیو کې کابل یوې نسبي آرامۍ نه برخمن و په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشانو کار پرېخه په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خبر کړی د دوی پخانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړي د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر مشانو مخالفت کړی دا قطر دفتر مشر طیب هغه د دوشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافاتو له امله کار ته دوام نه ورکوي د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي د ترکمن ګاز کمپنۍ یو مسؤل چې نوی وختل نومې واخیستل شي فرانسې خبري اژانس تیر ورځ وویل چې د کنسرسیوم د مشرۍ د اعلان معنا دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ اوس نشي کولی په دې پروژه کې برخه واخلي چارواکي وی په فاریاب کې اصول سلويخت نه د دولت مخالف وسلوال د دولت سره یو ځای شوی په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي نقيب الله فائق ازادي رډيو ته ویل چې په لسګونو کسان په المار ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوی دی پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې بي بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وشلې د برید د شمالي وزیرستان د داخلو په سیمه کې شوه چې د افغانستان پولي ته نږدې پرته د شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي بلخ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په شنو لویدیس کې د تیر ورځې د ځان وژنو کې برید مسؤلیت په غاړه واخیسته 14 په یو جماعت کې وشوه چې د امنیتي ځواکونو غړو په کل منځ کوو په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی پکې ویل شوي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یو پوځي مرکز ته لاره کړې وه داعش ته نه دي ویلي چې دوی په جماعت کې 14 کړې ده په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید بلل کیږي روسی روبل دروان میلادی کال لپایل راوړو ستر بل هر وخت ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاس اور کړ تیر ورځ یو یورو په اویا روبل او یو ډالر 3.4 روبل تبادله شو د روبل د ارزښت چې دل د روسي له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بایو د کمیدو او د لویدیز لوري پر دغه هوا د اوکرين د لانجی لپاره د لګیدلو بندیزونو له کبله خراب شوه دی روبل تیر کال خپل نږدې نمایي ارزښت له لاس اور کړ خو روان کال د انرژي د بای له زیاتیدو سره بیرته د روبل ارزښت هم لوړ شو دا خبرونه Thank you. دوستانو خبرنو مولا ازادی راډیو نو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دوستانو په روانه نیم ساعته خبری مجله کې به مو په کابل کې د بیگانې چاودنې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. ویل کېږي چې دغه چاودنه درنه وه او تلفات یې اړولې دي. د کندهار پر څلورمه امنیتي حوزه او اووم ماموریت د وسلوالو جګړه د پنځو حملو کوونکو په وژل کېدو پرون مازدیګر پای ته رسېدلې. په دې اړه هم رپورټ لرو. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښی. همدارنګه به دا هم واورئ چې د هند په مرکز نوي ډیلي کې نن د انرژۍ په اړه د دوه ورځني کانفرنس دوهمه ورځ ده. په دې غونډه کې افغان چارواکي غواړي چې هندي پانګوال وهڅوي څو په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د تجارتي مالونو د محصول په چارو کې د ګمرکاتو ترمنځ همغږي رامنځته نه شي پر سوداګریزو چارو به ناوړه اغېزې وکړي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. زموږه ازادۍ راډیو نو ری دوستانو لکه مخکې مو چې ویل تیر شپه کابل د یوې درنې چاودنې شاهد و. په دې چاودنه کې د وروستیو معلوماتو له مخې چې د امنیي قومندان نن سهار د ازادۍ راډیو خبریالانو ته په کابل کې ورکړی دي لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او تر یو سلو ویشتو زیات نور ټپیان شوي دي. زموږ بل خبریال نسیم شفق چې دی د موضوع څارلې ده او دا پیښه یې تعقیب کړې. همدا اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. شفق صاحب سهار دی په خیر اوسه. د کابل د بیګانۍ چاودنې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات څه شی دي؟
بلې زه هم سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه تېره شپه شاوخوا یوه بجه د کابل ښار اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند د سیاسنګ په سیمه کې ډېره یوه درنه او زوروره چاودنه وسوه. د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې دا چاودنه د یو لارۍ موټر په واسطه چې په لارۍ موټر کې زخته ډېر چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي شوې ده. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته څو دقیقې مخکې وویل چې په دغه پیښه کې اته تنه چې ټول ملکیان دي وزل سوي دي او یو سلو وویشت تنه نور چې د په خبره ټول ملکیان دي او ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دا ټپیان سوي دي. چاودنه دومره زوروره وه چې نږدې ټول کابل ښار یې ولړزاوه او اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند کوم چې د کارتنو سیمې دي د شاه شهید سیمه ده او دغه نږدې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی ټولې ښیښې ماتې سوي دي او تر دوه او درې کیلومتره پورې د چاودنې دا دروازې او کړکۍ ټولې ماتې سوي هم دي. نو دا چاودنه ځینې خلک وایي چې په کابل کې د درنښت له درکه بې ساري چاودنه وه تر اوسه پورې او د کابل امنیه قومندان هم تاییدوي چې دا د لارۍ موټر په واسطه شوې ده.
شفق صاحب تر اوسه پورې داسې نه معلومېږي د چاودنې هدف په منطقه کې څه شی و. دغلته د وسلوالو کوم کاروان تېرې د کوم پوځي مرکز دغه ساحه کې نږدې دی. یعنی دقیق هدف د چاودنې څه شی څرګندېږي چې په څه شی باندې به دا چاودنه شوې؟
هدف خو یې دلته په دغه سیمه کې د دفاع وزارت د کشف ریاست ده چې هلته ډېر شدید تدابیر هم امنیتي هم شته دي. د کابل امنیه قومندان وایي چې دغه ریاست ته خپله ودانۍ ته دیوالونو ته زیان رسېدلی دیوال ړنګ سوی. ولې دی وایي چې په دې کې چاته تلفات نه دي اوښتي یعنې د ملي اردو ځواکونو ته. نو هدف همدغه د کشف ریاست و. ولې شاوخوا ته یې کورونه دي دوکانونه دي او دلته داسې سیمه ده چې تر ډېره ساختماني مواد پلورل کېږي او د شپې چې کومې لارۍ راځي ساختماني مواد راوړي د ورځې اجازه نه ورکول کېږي هغه دغه سیمه کې د شپې تخلیه کېږي. امنیه قومندان هم وایي چې په دغه سیمه کې په ټپیانو او په وژل شوو کې یو شمېر هغه کارګر شامل دي چې دوی ساختماني مواد لکه سمټ د سمټو بوجي له موټرو کټه کولې نو هدف د کشف دفاع وزارت د کشف ریاست تر اوسه چې مخامخ ازادي راډیو سره مسولیت نه دی منلای خو تر دې په خوا دغه ډول شاودنه مسولیت تر ډیره طالبانو منلای دی
ډیر سیاته مننه کوم نسیم شفق پر روانو خبرونو کې به بیا هم لتاسو په کابل کې د ازادي راډیو له نورو خبري اعلانو سره په تماس کې یو د چاودنې په اړه چې کوم تازه جزئیات راځي هغه بل خپل اوریدونکو سره شریکو دوستانو په کابل کې د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق شي د بیگانه چاودنې حال راکو دغه چاودنه ویل کېږي چې یو لډیرو درنو چاودنو نه و چې په کابل ښار کې تر اوسه پورې شوې دي د تلفاتو په اړه امنیتي چارواکي لږ تر لږه د اتو کسانو د وژل کېدو او تر یو سلو وویشتو د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي د کندهار پر څلورم امنیتي حوزه اووم ماموریت د وسلوالو جګړه د پنځو حمله کوونکو په وژل کېدو پرون مازدیګر پای ته رسیدلې صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي
د کندهار د امنیه کمانډانی د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته دوه بجې لومړی دوه حمله کوونکو د څلورمې امنیتي حوزې پر اووم ماموریت حمله وکړه او مخکې تر دې چې ماموریت ننوځي د پولیسو لخوا ووژل شول د امنیت د امیر په وینا تر دې پیښې سمدستي وروسته درو نورو حمله کوونکو د ښځو د چادروي څخه په استفادې د همدې حوزې پر مرکز حمله وکړه چې د څو ساعته مقاومت وروسته درې سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول د امنیت د امیر په وینا په دغه حمله کې دوه پولیس او یو د ملي امنیت سرتیری وژل شوي او دوه سرتیری ټپیان دي
دوه نفرو ځانمرګو غوښته دی زموږ اووم ماموریت ننوځي چې د دې دخوا څخه زموږ پیرهدار په شهادت رسیږي وروسته د هغه دې ننوځي زموږ دوهم خط یعنې پولیس مو چمتووالی درلودی ځای پر ځای دواړه د پښو څخه وغورځول مړه یې کړله چې دوه مېله سلام ورسره پرسته په هم زمان کې چې هغه اووم ماموریت هم د څلورمې امنیتي حوزې مربوطې بیا پر دریو پنځلس هم زمان دې څلورمې امنیتي حوزې ته د زرنج په واسطه چې واښه پښکې کېدي د ښځو بغرې پر ځان چبو دي درې نفره راځي پر پیرهدار باندې تکان کوي پیرهدار په شهادت رسي ورسته دغه د مقامت او زیاده نور منسوبینو سره په مقامت تخته کیږي په حدود درې پاو یو سات دې کار دوام کوي درې سره نفره مرسوي
د امنیت امیر وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره پولیسو د حمله کوونکو سره په جګړه کې د احتیاط څخه کار اخستی په عین حال کې د پیشي او شمیراني شاهدان د پیشي کې صدا سکوي
نو محمد طاهر د سلمي اوسه اوسدن کې نه زه په کور کې وم یو ور تکان وسله او زما اندوال بشیر پاوزه کې د نن اوزه ته زنګونه میروال ته پنځنه پورته کوي پنځنه پورته کوي ډیر زنګونه میروال بر اخر از ما بل اندوال ته زنګ وای چې د اندوال کارمن یو هغه ته زنګ وروالي هغه جواب نه راکول ولا که معلوم نه دي چې اخر معلومات وکړ بشیر شهید څو خدای پاک دې وبخښي ته
یو دا زره نیو چاکو چاکو شروع سره غوږ غسه دی خو دا په لاس کې ورته نه استو خو دا یې نه مې خرڅه وای ا بعد هم سره الله کوم چې کوم ویلا کوي ورزې سس جاویت خبر کړه
دا په کندهار شهر کې د څو میاشتې نسبی آرامي ورسته لومړی حمله ده د دولت وسلواله مخالفینو د دغه حمله مسولیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وجل کې دوه او چپ کې دوه ادا کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان امنیتي ادارو په افغانستان کې د غوث ماموریت د ځواکونو د کمانډان روسي سرګندونه رد کړې د ځواکونو کمانډان جنرال کمبل ویلو چې هر میاشت کې افغان امنیتي ځواکونه څلور زره کسان د افغان امنیتي ځواکونو څخه څلور زره کسان خپل دندې پرېږدي خان محمد سین په دې اړه ریپورت لري
د افغانستان امنیتی ځواکونه دا نه مانی چې ګواکې په هر میاشت کې د امنیتی ارګانونو څلور زره منسوبین خپل دندې پرېږدي دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قماندان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې کړې ده د افغانستان د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د جان کیمبل سرګندونې ردوي وای چې د افغانستان د ملي اردو سرتیری په داوطلبانه توګه د دې اردو په لیکو کې شامل او د درې یا پنځه کلونو وروسته دندې پای ته رسیږي د دې وزارت د ویاند مرستيال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د منسوبینو د کموالي لاملونه په جنگونو کې د دوی وژل کېدل ټپي کېدل او یا د سرتیرو د خدمت د مودې پوره کېدل دي نه دا چې دندې پرېږدي خاغلی وزیري وویل د ملي اردو لیکو ته د سرتیرو د جلب او جذب پروسه اوس هم په عادي بڼه پر مخ روانه ده
څوک چې داوطلب راشي وسوال پوسټه کله چې درې کال عسکري وکي د درې کالو وروسته یا بریدمن د پنځه کالو وروسته هغه ترخی زیاتوي نو که چېرې موږ دا په تلفاتو کې ونیسو شهید او زخمي او څوک چې غیر حاضرېږي دا ټول سره جمع کړو ممکن د 2000 3000 4000 دا درست وي. دا دایمي شمیره نه ده، ممکن په یوه میاشت کې زر تنه وي، په بله میاشت کې ممکن شپږ زره تنه وي. دا په دې معنا نه ده چې د وسلوال پوځ نه دا سرتیري تښتیدلي دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د غوس ماموریت د ځواکونو قماندان جنرال جان کیمبل ویلي چې هر میاشت د افغان امنیتي ځواکونو 4000 منصوبین خپل دندې پرېږدي. جنرال کیمبل دا هم ویلي چې دا سرتیری په مسلسله توګه جنګیږي، حال دا چې مناسب ځای او مناسب خواړه نه ورسیږي. د دا هم ویلي کله چې دا سرتیری کورونو ته لاړ شي بیرته خپلو دندو ته نه ستنیږي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې له تخنیکي ستونزو او په جنګونو کې د پولیسو له وژل کېدو او ټپي کېدو انکار نه کوي.
دوستانو و موریدل چې افغان امنیتی ادارو د ناتو د قمندان یا په افغانستان کې د افغان امنیتی ځواکونو د غوث ملاتړ د قمندان جنرال کیمبل وروستۍ هغه څرګندونې رد کړي چې وایي هر میاشت د 4000 په شاوخوا کې سرتیری او افسران د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه ووزي. اوس هم اوس هم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. تیره شپه په کابل کې چاودنې لسګونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړي دي. د کابل د امنیې قمندان ازادي راډیو سره په خبرو کې لږ تر لږه د اتو کسانو د وژل کېدو او 120 نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښی. چارواکي په فاریاب کې د 140 تنه دولت وسلوالو مخالفینو د تسلیمۍ خبر ورکړي. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. داعش د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تېرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. او روسي روبل د روان میلادي کال له پیل راوروسته تر بل هر وخت د ډالر او ایرو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به فرشتې جلال زی ته غوږ شو چې لویدیځو مطبوعاتو ته یې کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې د هغو نړیوالو تروریستي سازمانونو او ډلو په اړه تبصره کړې چې د ملا محمد عمر په ستاینه کې لیکنې خبرې کړې دي. په سوریه کې د النصره جبهه، په یمن کې د القاعده ډلې او په مراکش کې د القاعده ډلې ملا محمد عمر ستایلی چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملې وروسته یې اسامه بن لادن امریکا ته تسلیم نه کړ او د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه یې جاري وساتله. خو د ډلو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته اشاره نه ده کړې. فارن پالیسی لیکي دا څرګندوي چې ملا منصور لا نه دی توانېدلی چې په نورو هیوادونو کې د القاعده قمندانان له ځانه خوشاله کړي. څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو په لیکو کې بیلتون پخوا هم و، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید دا اختلافونه لا زیات څرګند کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا نه غوښتل چې ملا اختر محمد منصور ته بیعت وکړي او له دې امله یې استعفا وکړه. فارن پالیسی په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د یو پوځي قمندان دیریک هاروی په حواله لیکلي چې د ملا محمد عمر کورنۍ فکر کوي چې د ملا اختر محمد منصور په انتخاب کې بیړه شوې ده. د فارن پالیسی په حواله ملا برادر اغا جان معتصم او د طالبانو یو شمیر نورې مهمې څېرې هم د ملا منصور له ټاکنې سره موافق نه دي. دا هروی په باور ملا اختر محمد منصور په تیرو دوو کلونو کې چې ملا محمد عمر مړ شوی و د طالبانو د عملیاتو رهبري کوله، خو فعالیت پر افغانستان تمرکز درلود. نو له دې امله د بهرنیو هیوادونو د تروریستانو په لیکو کې ډیر نه دی پیژندل سوی او یو شمیر هغو تروریستي ډلو چې د ملا محمد عمر پر مړینه یې لیکنې کړي دي د ته اشاره نه ده کړې. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي چارو یو څیړونکی ریدل وایي چې ملا منصور شای د القاعده ملاتړ یا ساینې ته اړتیا نه لري، ځکه د ده په وینا القاعده د طالبانو د مشر په ټاکلو کې چندان رول نه لري. ریدل باور څرګند کړی چې ملا منصور خبر دی چې د طالبانو د مشرتابه پریکړه د کویټې شورا مهم غړي کوي. ډیلی ټلګراف بیا په پولی عالم کې د چاودنې په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکي چې دا حمله په داسې حال کې وسوه چې د طالبانو په منځ کې بې باوري زیاته څرګندېږي. د ډیلی ټلګراف په لیکنه طالبانو به پخوا د هغو حملو په اړه زیاتې خبرې نه کولې چې ملکي خلک به پکې وژل کېدل، خو دا ولې د حملې مسؤلیت وار له واره واخیست او دا څرګندوي چې په طالبانو کې تردد پیدا شوی دی. روزپانه وایي چې د طالبانو په رهبری کې د قدرت پر سر جګړه د افغانستان د سولې په مذاکرو هم اغیز لري او طالبانو د سولې د مذاکرو په دوهم رسمي دور کې لګډونه ځان لري کړی دی.
د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه مشانو کار پرېخي. تر دې اعلان درې ورځې مخکې د قطر دفتر مشر د ویرامي په ترڅ کې ویلو چې له مشرۍ استعفا کړې ده. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات لري.
طالبان وایي چې د دوی د قطر د دفتر دوه نورو مشانو استعفا وکړې دي. د قطر د دفتر مشر طیبه خان د دوشنبې په ورځ د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له امله کار پرېښی و. د طیبه خان استعفا وروسته طالبانو ملا عباس ستانکزی د قطر د دفتر د مشر په توګه اعلان کړ. په هغه بیان کې چې طالبانو د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی او فرانس پریس اژانس ترلاسه کړی دی، د دوی پخواني ډیپلومات عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې را پیدا شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن رحماني او مولوی عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې ملا منصور دوی او د دوی ملګرو ته د منلو نه دی او دوی د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشتری وړ ګڼي. ملا حسن رحماني وایي
د امت او د ملت دا وښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک ورته کې هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار ځاګر وي او زوی ځوان دی کار کولای شي چې یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري او شش مجاهدین په څنګ کې خدمت وکړي.
دا سره پورنه خبره شوې ده چې شای نن طالبان په پاکستان کې غونډه وکړي او د مشرتابه د غرابي مسله وڅېړي. تیره اونۍ طالبانو په خپلې ویبپاڼه کې د وی غونډې یو ویډیو خپره کړه چې په ترڅ کې ملا اختر منصور د مشر په توګه ټاکل کېده، خو د غونډې ګڼو برخوالو له دې سره مخالفت کاوه او شورې جوړ کړ. فرانس پریس اژانس طالبانو په وینا خبر ورکوي چې ملا اختر منصور د ملا محمد عمر له ناسکه ورور ملا عبدالمنان سره تیره ورځ ولیدل او له هغې په کلکه وغوښتل چې د تبعیت وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو د راپیدا کېدو له امله تیره اونۍ له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو دوهم پړاو وځنډېده، خو اسلام آباد روانه اونۍ کابل ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دا خبرې بیا پیل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله پیل شي.
پرون په کابل کې ازادي رادیو د دیار لسوا درنوي هجري لمریز کال شخصیت جواز خان وستایا په دې مناسبت د ازادي رادیو د کابل په دفتر کې و غونډه جوړ شوې وه. یوسف خان زدرانی په اړه ریپورت راکړي.
ازادي رادیو سکل د 1993 کال په پای کې د نوروز په لومړی ورځ باندې د 1993 کال غوره شخصیت اعلان کړ او هغه جواز خان وو. جواز خان د خوست اوسیدونکو دی. هغه د 1993 کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې لزان یو شاکار خودلی او پام دې خاطر باندې چې هغه ډیموکراتیک بهیر پیاوړی کړی وو. ازادي رادیو هغه د کال غوره شخصیت نومولی او د هغه په یاد له خوست څخه هم ګڼ د جواز خان ملګري او خپل جواز خان د غونډې ته راغلی. په پیل کې د دې غونډې د ازادي رادیو مومی رئیس هاشم مومند خبرې وکړې. هغه ویل چې د ازادي رادیو مسولیت د خبر رسولو ترڅنګ دا هم دی چې د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. هغه جواز خان یو داسې څوک یاد کړ چې د دې برخې ښه مثال کېدی شي.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړ. د دې دغه لوړ ډیموکراتیک او ملي شعور په هیواد کې د ډیموکراسۍ د ارزښتونو د خوندې کولو لپاره د خلکو د سرخندنو یو ډیرخه بیلګه.
د دې ترڅنګ د په فرنګي چارو کې د جمهوریت سلاکار اسدالله غزنفر د غونډې ګډونوالو ته خبرې وکړې. هغه جواز خان هغه کس یاد کړ چې ټولنې غم ورسره او په دې خاطر باندې خپل غم شاته پریښی و، مګر دا چې یو ښه او خروخان افغانستان ولري هغه په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
د انسان بنیادي ځانګړنې همدا ده چې د ټولنې غم ورسره وي، د هم نو غم ورسره وي او د دې غم د شوګدلو یو په سیاسي لحاظ بهترینه طریقه دا ده چې په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په مدني مسایلو کې انسان فعال شي. د جواز خان غوندې خلکو اشتراک په انتخاباتو کې مشته دار از دکی که افغانان به پردول فشار وژغورل دوی حتی په دغه سیالاتو کې هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
په همدې ډول د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتو د چارو مسول سلطان فیضی خبرې وکړې. هغه جواز خان د ډیموکراټیک بهیر د پیاوړی کېدو لپاره یو بهترین مثال یاد کړ او هغه وویل چې جواز خان کېدلی شي د ژور بدلون سبب وګرځي.
جواز خان نیز یکی از او قهرمانایی است که امروز به عنوان الگو، به عنوان یک کسی که در تاریخ افغانستان یک قهرمانی را رقم زد.
ازادي رادیو هر کال هغه کس چې د ډیموکراټیک بهیر د پیاوړتیا، د قانون، د حاکمیت، د بشري حقوقو او همدارنګ د ملي فرهنګ په لار کې کار کوي د کال غوره شخصیت ټاکي، چې دا شخصیت تیر کال 1993 کې جواز خان وو. له دې وړاندې ازادي رادیو رمضان بشردوست، احسان الله بیات او داسې نور د کال د غوره شخصیتونو په نامه یاد کړی دي.
دوستانو وسم د پاکستان په اړه یو رپورټ راخلو. د پاکستانی پوځي او هلیکوپټر چې د دې هیواد د اردو جګپوړي پوځي افسران او نظامی ډاکټران پکې ناستو، د خیبر پختونخوا په منسلي سیمه کې سقوط کړی، چې په نتیجه کې د جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون لږ تر لږه 12 پوځیان مړه شوي دي. په دې اړه بل پیښور د ذبیح الله شفق رپورټ واورو.
د خیبر پختونخوا ایالت په منسره کې د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر نسکور شوی، چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د افسرانو په ګډون لږ تر لږه 12 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي پوځي چارواکي وایي د پنځمه پر ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ یو ام آی ولس ډوله هلیکوپټر چې د هوایي امبولانس په توګه ترې کار اخیستل کېده، راولپنډۍ څخه د پاکستان غرنۍ سیمې ګلګت بلتستان ته روان و، چې د خیبر پختونخوا د منسیري ولسوالۍ په مهار نومي سیمه کې نسکور شو او په کې ناست 12 کسان وژل شول. یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په وژل شو کې د پاکستاني پوځ د 15 جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون یو شمېر نظامی ډاکټران او دوه پیلوټان شامل دي. چارواکي وایي چې دغه هلیکوپټر په ګلګت بلتستان کې د پاکستاني پوځ د یو ټپي سرتیري د درملنې لپاره نظامی ډاکټران ورول، چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تخنیکي ستونزو له امله نسکور شوی. منسیره د خیبر پختونخوا لرې پرته غرنۍ تفریحي سیمه ده چې د دې ایالت مرکز پېښور شمال ته د 220 کیلومتر په واټن کې پرته ده او هر کال ورته د پاکستان او نړۍ له بېلابېلو سیمو زرګونه سیلانیان ورځي. د منسیره یو ځایي اوسیدونکي د نوم غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر په یوې غرنۍ سیمه کې نسکور شوی، چې ښایي مرستندوی عملیات او د پېښې له ځایه د مړو ویستل به ډېر وخت واخلي. د چارواکو په خبره ظاهرا دغه هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو او د خرابې هوا له امله سقوط کړی او د تروریستي پېښې سرک پکې نه لیدل کېږي. دا په روان 2015 میلادي کال کې د پاکستاني پوځ دویم هلیکوپټر د چنس کوریږي. تر دې مخکې د روان کال د مې په 8 منټه هم د پاکستان دوردو یو ام آی ولس ډالر روسي هلیکوپټر نسکور شوی و، چې په نتیجه کې د هیواد لپاره د ناروې او فلیپاین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو د میرمنو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او د پولینډ او هالند د سفیرانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان شوي و. تر دې مخکې پر همدې ورځ د خیبر پختونخوا د چترال د مستوچ په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوځ یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې وه، چې په ترڅ کې د پوځیانو په ګډون 14 کسان ټپیان شوي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر صدر اعظم نواز شریف او نورو سیاستوالو د هلیکوپټر د نسکېرېدو په نتیجه کې د پوځي افسرانو په مړینه ژوره خواشیني ښودلې او صدر اعظم شریف د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی.
په یو بل رپورت کې له پاکستان څخه ویل شوی چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په لواړه منډې سیمه کې د سخت دریځ وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی، چې چارواکي ویل تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي. د ذبیح الله شفق په بل رپورت کې په دې اړه جزئیات اورو.
د امریکا بې پیلوټ الوتکو افغان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی، چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د جمعې په شپه ناوخته افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په لوړه منډۍ سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي ویشتي، چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال مړه او درې نور ټپیان شوي دي. لوړه منډۍ د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده، چې د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځای سرچینې چې نه وخت نو موږ غږ خبر شي له ازادي رادیو سره په خبرو کې په لوړه منډۍ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریټ پخلې وکړ، خو د تلفاتو او دوجل شو وسلوال د هیت پړای سو نه وایل. نو مولي د سیمې د سرچینو له قوله ویل چې په دغه بریټ کې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان شوي، چې لا ملای خای دوجل شو وسلوال شمېر ډیر شي. که څه هم پاکستاني رسنیو لا تر دې دمه په دغه بریټ کې د وژل شو وسلوال د هویت پړه سندې ویلي، خو د دې هیواد امنیتي او استخباراتي چارواکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو دا ځل په سیمه کې د حقاني شبکې وسلوال په نښه کړي دي. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بې پیلوټ الوتکو نه هم او د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته لومړی برید دی. افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر تر مړینې وروسته ملا اختر محمد منصور خپل نوی امیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی دغه مرستیال ټاکلی دی. د 2004 میلادي کال راهیسې د امریکا بې پیلوټو الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر قبایلي سیمو دا ډول سلګونه بریدونه کړي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر مهم مشران او د سر سړي وژل شوي دي.
دوستانو دا نیم ساعته خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. دا د ازادي راډیو لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله وه. په بله نیم ساعته خبری مجله کې سید سمیع عباس سره دی.